سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شپې زه سفیو لاستان زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي هر کال زرګونه افغانان د ماینونو او ناچاودو موادو د چاودنو قرباني کیږي. سر صلیب پرون په خوست کې د یونس په نوم د ماین د یو قرباني د عکس د خبرولو ترڅنګ په یو ټویټ کې ویلي د جګړو د کلونو ډیر شمیر ناچاودلي مواد او ماینونه په افغانستان کې پاتې دي او باید پاک شي. ویل کیږي چې د افغانستان شپږ سوه شپږ کیلومتره مربع خاوره له ماینونو پاکه شوې نه ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استازی ونه بلل شو. ښاغلي نیکلاسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکې ترڅنګ ویلي و چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید دا موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د شنبې په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د اصولو نوي هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شو. له تاجکستان څخه پرون نږدې درې نیم سوه افغان پناه غوښتونکي کاناډا ته ورسېدل. کاناډایي رسنیو د خپل هیواد د مهاجرت د وزارت پر اساس وویل دا افغانان به چې کره شمېر یې درې سوه څلوېښت تنه دی د کاناډا په نه دېرشو سیمو کې مېشت کړل شي. د کاناډا د حکومت له شمېرونو سره سم د دغه هیواد د دوه زره یوویشتم کال له اګست راوروسته درویشت زره افغانانو ته پناه ورکړې او په پام کې لري چې د دوه زره درویشتم تر پایه ټول ټال څلوېښت زره افغانان ومني. د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی محسن داوړ ویلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. داوړ پر خپل ټوټر پاڼه د افغانستان له پخواني ولسمشر سره د خپل عکس د خپرولو ترڅنګ لیکلي چې اشرف غنی په افغانستان او سیمه کې د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی. داوړ د دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره کله کله زینی سیاستوال کتنی کوي. زابل ولایت کې د نری رنز درملنی او مرکز پرانیستل شوی دی. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې دغه مرکز پرانیستی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بی پولی د ډاکټرانو د ټولنې لوري په زابل کې د نری رنز درملنی او تشخیص دا مرکز دی لپاره مهم دی چې په دغه ولایت کې د نری رنز ناروغي ډیره ده.
د زابل د ولایت لپاره د نری رنز د ناروغي پر وړاندې یو تشخیصی او د درملنې او کنټرول ډیر منظم او مجهز مرکز جوړ شو.
او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنست انټرنیشنل وایي روسیا چې له اوکراین څخه په زور ملکي وګړي کوچوي جنگي جنایت او احتمالا د بشریت پر ضد جنایت کوي. د بشري حقوقو دې ډلې پرون په یو راپور کې همداراز ویل چې روسانو او د هغوی له لورې تپل شوو چارواکو ملکیان اړ ایستلي چې د چارن لیوي پروسې تیر شي او په لړ کې ځینې کسان توقیف او شکنجه شي او له ځینو سره بد چلند وشي او له خپلو ماشومانو بیل کړل شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفیر سره د افغانانو د زورونې او ناسم چلند په ارتباط باندې پرون خبرې کړې دي.
د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی.
د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې غړي فرحت پوپلزی همکاران ادعا کوي چې نوموړي د طالبانو په بند کې پاتې د ترغی مخ کې د فرحت پوپلزی یو همکار ظریفه خوبی او څلور نور نارینه همکاران د طالبانو لخوا وړل شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو چې طالبانو په ښځو باندې پارکونو او ورزشي ځایونو ته د ورتګ بندیز لګولی دی خو ښځې شکایت لري.
کور دی، بچی دی او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زمونږ په مخ تړلی دی، دې نه وروسته مجبور مونږه پرې سرکونه ورته وګرځو.
په غزنی کې د موټرو په شا یا شاتنۍ کې ښو باندې څه لیکل کیږي؟
په یو موټر باندې لیکل شوي دي چې کله مور یې ویل له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د پاکستان له شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې په خپل هیواد کې له افغانانو سره ناوړه چلند پای ته ورسوي. د طالبانو حکومت وروسته له هغه له پاکستانه دا غوښتنه کړې چې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو د زیک چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او یو شمېر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایتونه کوي، د طالبانو حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې اړه پرون ناوخته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر ته وویل چې له افغانانو سره دا ډول چلند د دوه هیوادونو په زیان دی. په پاکستان کې میشت افغانان په ځانګړي ډول په سند ایالت کې له پولیسو شکایت کوي او وایي بې دلیل نیسي او ناوړه چلند ورسره کوي. د طالبانو د حکومت د باندنو چارو وزارت ویندوی حافظ یا احمد تکل تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په دې موضوع د پاکستان د سفارت لنوی شارز دافیر عبید الرحمن نظامانی سره وکتل.
په دغه ناسته کې د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سفیر ته وویل چې په دې وروستیو کې له افغانانو سره د پاکستانی پولیسو چلند ناسم دی، پارونکی دی او د دواړو هیوادونو په زیان دی. محترم متقی صاحب د پاکستان سفارت له سرپرست څخه وغوښتل چې د پاکستان د ویزو د اجرا په برخه کې شته ستونزې هوارې کړي او تسهیلات رامنځته کړي، د ځنډ او خنډ مخنیوی یې وکړي. ښاغلی عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې ورکړل شوي پیغامونه به له خپلو چارواکو سره شریکوي او د هر ډول ستونزو د هوارې ډاډ یې څرګند کړ.
تر دې مخکې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې افغانان ځورول کیږي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزې جوړول غندي او د پاکستان له حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په چیرو څو ورځو کې په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په کراچي ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر زرو زیات افغان کډوال نیولي او بندیان کړي دي. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو ویلي چې پاکستاني پولیس یوازې هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. په سن صوبه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین دا خبره ردوي او وایي
داسې موږ سره داسې ثبوتونه شته چې هغو ته د پاکستان نادرا هغه افغانانو ته چې افغان سیټیزن کارډ ویل کیږي دلته په عام اصطلاح موږ مهاجر کارډ بولو، دا ورته اجرا کړي دي، هغه گرفتار دي.
شغلی ترین هم در از وویل چې د تاج محمد په نوم یو افغان د کراچۍ په محبس کې مړ شوی دی. د پاکستان په نورو ښارونو کې هم افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. په راولپنډۍ کې یو افغان د امنیتي اندیښنو په خاطر د نوم د نشولو په شرط آزادی رادیو ته وویل چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورسي او په یوه او بل پلمه پیسې ورڅخه غواړي.
امروز آمدن ایره بانه گرفتن سوا میاین یک چیز دیگر رو بانه میگیرن و مجبور میسازن که از پیش ما پیسه بگیرن. تا چی وقت باید پیسه بدیم؟
د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 250,000 افغانان پاکستان ته تللي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو ته غوښتست د راپورونو لمخې د افغانستان د مبارزو میرمنو د ټولنې یو غړی فرهاد پوپلزی د طالبانو لخوا وړل شوی او بندي ده. د فرهاد پوپلزی همکارانو ازادي رادیو ته تایید کړ چې هغه او پلاری د سه شنبه پورز د طالبانو لخوا بیول شوی. تر هغه مخکې ظریفه یعقوبی هم د خزو دی خوځښت اعلان په مراسمو کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د څلور نور همکارانو سره یو ځای بندي شو. طالبانو په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د طالبانو لخوا د معترضه میرمنو د نیولو په دوام ادعا کیږي چې طالبان یو بل معترضه میرمن فرحت پوپلزی هم نیولې ده. د افغانستان د خود جوشه مبارزه میرمنو ټولنې د ټولنیزو رسنیو مسؤل او دغه خوځښت له بنسټ ایښودونکو راضی باریکزی ادعا کوي چې همکار فرحت پوپلزی د سه شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
سر اوس قبل فرحت پوپلزی همراه با پدرش توسط گروه طالبان دستگیر شده بود. موبایل
فرهاد پوپلزی ادری ورزی وړاندې لخپل پلار سره د طالبانو لخوا ونیول شو. موبایل یې ترې واخیسته او د طالبانو په کنټرول کې و. موږ ته مسج راغی چې فرهاد له ګروپ نه ریموف کړی. فرهاد مو له ګروپ نه ریموف کړه. خو له هغې وروسته فرهاد نه هیڅ احوال نه لرو، نه یې کورنۍ ځوابون کېده او نه بل څوک.
فرهاد همچنان خاموش است او پاسخگو نیستن هیچ کس.
سره لدی چې د نوموړي د بندې کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو د فرهاد پوپلزی بل همکار مریم نایبی وایي چې هغه له پوپلزی تر ډیره د اعتراضي غونډو د عکسونو او د غشاند ویډیوګانو په خبرولو کې ونډه درلوده او خای د بندې کېدو یو لامل هم دا وی.
فرهاد جان د روز سه شنبه بعد از ظهر
فرهاد جان د سیشن بی پورز د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او تر اوسه له هغې دقیقې اطلاع نه لرو چې ولې نیول شوی، خو تر ځای چې زه په جریان کې یم دغه نجلۍ په ډیری اعتراضي غونډو کې ونډه درلوده او د طالبانو د تاوتریخوالي عکسونه او ویډیوګانې به یې خپرولې.
د طالبانو حکومت مین زبی الله مجاهد او د امنیتی ادارو ویندویانو په دې اړه زموږ پښتون ته ځواب ونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د خزو یوه بله فعاله ظریفه یعقوبی هغه مهال له خپلو څلورو همکارانو سره د طالبانو لخوا ونیول شوه چې د خزو د برابرۍ لپاره د افغانستان د میرمنو خوځښت د موجودیت اعلان یې کوه. د فرحت همکاران ادعا کوي چې د نوموړي خور او خې هم په هماغه ورځ د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي. خو د طالبانو حکومت مین زبی الله مجاهد بیا وایي چې معترضه میرمنې له بهر نه امر اخلي ترڅو د بې باورۍ فضا رامنځته کړي. د دوو معترضه میرمنو ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی نیول کېدو نورې معترضه میرمنې هم اندېښمنې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ورسره لغه چې طالبانو پارکونو او ورزشی کلبونو ته د خزو په ورتګ باندې بندیز ولګاو، یو شمیر خزی وایي چې ناروغ دي او باید پارکونو ته ولاړ شي، خو طالبانو د غازادي تری اخیستې ده. د دوی په وینا اوس مجبوری دي چې په سړکونو باندې وګرځي چې دا به دوی لپاره نور هم ستونزې زیاتې کړي. په دې اړه په مکرې دغه رپورت ده.
کور دی بچی دی او دغه پارک و چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زمونږ په مخ تړلی دی، دینه وروسته مجبور مونږه په دې سرکونه ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینې کابل کې میشته دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نور نشي تلی. دا میرمن چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډیر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکټرانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یو بل اوسیدونکي میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته لغه چې د ښځو ورزشي کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازینی ځای پارکونه وو چې دوی وس ورته له تاکس څخه منه شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بند دي دا ثابته خبره ده. د انسان عقل نسی منل، انکار نسی کولی چې کزه د انساني کومې اړتیاوې چې دي غوته د ضرورتونه لري، لکه قدم وهل دي، ورزش کول دي، له کور څخه بهر وتل دي. واکمنه اداره نړیواله ټولنه باید دغه مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نه نن منکر وزارت چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته منله چې د ښځو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو یو وار بیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو په وړاندې خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د هوا په درجه کې بدلون ته په اشاره لدې هیواد سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه سلطان محمد سرور ریپورت جوړ کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې افغانستان له یو داسې اقلیمي بحران سره مخامخ دی چې د هوا د تودېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د بې ساري وهل کېدو له کبله رامنځته شوی دی. دا اداره همداراز وایي له بشري بحرانونو او د هوا له بدلون سره د مقابلې او د دایمي حل لارو د موندلو لپاره مالی مرستو ته اړتیا ده. او چا وای په ورستیو اویا کلونو کې په افغانستان کې د هوا د تودوخه کلنی اوسط 1.8 سانتیګراد زیات شوی او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به یو نیمه درجه نور هم لوړ شي. د اوچا پر اساس له 1990 څخه تر 2015 کال پورې د افغانستان په دریو کې یو برخه ځنګلونه وهل شوی او تر 2014 کال پورې د افغانستان نیمایي ځنګلونه لمنځه ولاړل. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي تر 2015 کال پورې به د افغانستان ټول ځنګلونه ختم شي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره زیاتوي حاضر دمه په افغانستان کې 20 میلیونه خلک د څښاک له پاکو یا صحي اوبو بې برخې دي. ملګرو ملتونو په مصر کې د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې وویل چې افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې چې له اقلیمي نظره یې زیات زیان کړی دی شپږم ځای لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په روسیو کې په یو ټویټ کې وویل چې سږکال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله تر 2 میلیارد ډالر زیات تاوان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازي توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس ته د افغانستان استازي ونه بلل شو. خغلی نیکلسن دا خبره پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په جواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوکه ترڅنګ ویلي و چې اقلیمی بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. د اقلیمی بدلون نړیوال کانفرنس د شنبه په ورځ د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استادو په ګډون جوړ شو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کری.
په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین لیو مهم ښار خیرسون څخه شاتک تاړ شوي، د امریکا د پوځ لوی درستیز مارک میلی ویلي د اوکراین په نمیاشتنۍ جګړه کې تر اوسه پورې 1,00,000 روسي پوځیان وژل شوي یا ټپیان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې مارک میلی وايي ممکن د اوکرایني پوځیانو د مرګ جوبل شمیر هم دومروي. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
اوکرایني ځواکونه خرسون شرط د نږدې کېدو په حال کې دي او د راپورونو له مخې د روسي پوسټ امر شوی چې د اوکراین له دې شاره چې د فبروري په میاشت کې نیولې ووسی. روسي جنرالان وايي چې دغه شار د اکمالاتو لارې پرې بند شوی دي. له خرسون څخه د روسي ځواکونو وتل دا معنا لري چې روسي پوځیان د اوکراین په خاوره کې د بهیدونکو سین دین پرول لویدیځ خاړي بشپړ شاته کوي. په اوکراین کې د روسي قومندان جنرال سرګي سورو ویکین د پوز له مشانو سره په یو غونډ کې روانه اونۍ وویل په اوسنۍ شرایطو کې تر ټولو شلار داده چې د دین پرو سین د غاړي په اوښدو کې یو دفاعي کرشه جوړ کړي څو د سین دی غاړي ته د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم په وروستیو اونیو کې د خرسون په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پرمختګ پات شوی وو، خو وروسته لدی چې اوکراین پر دیمپروسین څوپلونه په توغندوی وبشتل د روسیې د اکمالاتو په لارو کې خندونه پیښ شول. مخکې تر دې چې روسیا له خرسون څخه د خپل پوځیانو په استلو پایل وکوي، دوی په کوچنیو بیړیو کې د شار سرګونه ملکی وسیدونکو وېستل. اوکراین د روسیې د اقدام د خلکو جبري کوچول وبلل. خرسون چې د اوکراین په جنوب کې د تور سمندر کې غاړې ته نږدې دی، د دوړو هیوادونو لپاره مهم دی. تر جګړې مخکې نفوس 380,000 وو. دا شهر کریمیا ټاپو وسمی ته هم نږدې دی. د اوکراین د خاوري هغه برخه چې روسیې په 2014 میلادي کال له خپل خاوري سره یو ځای کړه. د پوځي چارو د متخصصانو په باور خرسون د کریمیا دروازه ده. که اوکراینی پوځیان دا شار ونیسي، نو د کریمیا د برتنی ولولار ورته هوارولای شي. خرسون یوازینی ولایتي مرکز دی چې روسیې د اوکراین په جګړه کې نیولای دی. دا شار د سشکال د اپریل په لومړیو کې د روسي ځواکونو لاسته ورغی او وروسته له درو نورو سیمو سره په خپل خاوره کې شامل کړ. روسي ځواکونه په وروستیو میاشتو کې د اوکراین له غنو اشغالي سیمو شاتک ته ارشي ودی. راپورونه وایي اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په ختیځ کې په ځوابي حمله کې له روسي ځواکونو شاوخوا 5000 کیلومتر مربع ساحه بیرته آزاد کړی ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ورسته له هغه چې کابل ته د میلیارډونو افغانیو په ارزښت باندې نوی بانک نوټونه ورسیدل. د افغانستان بانک په خوانی چارواکي په خلکو باندې غږ کوي چې د پیسو په ساتنه کې ډېره پاملرنه وکړي. خلکو هم په دې اړه باندې کمپاین پیل کړی چې باید بانک نوټونه په بټو یا جی بی بکسو کې واچول شي.
د افغانستان بانک په خوانی چارواکي افغانستان ته د تازه بانک نوټونو پر رسیدلو سره ټینګار کوي چې نوی بانک نوټونه باید سم وساتل شي او دغه کار سره لدی چې د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري ساتنه د پیسو د چاپ له اساسي اصول هم ګڼل کیږي. د تیر جمهوریت نظام د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال په دې اړه د پنځمې پورس ازادي رادیو ته وویل:
نگهداشتن پول رول
د پیسو ساتل د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولای شي. لدی سره په خوا کې افغانستان هم د یو غریب هیواد کې د نوی بانک نوټونو لپاره د زیات پیسو له مصرف نه مخنیوي کیږي او د پیسو ساتل د پیسو د چاپ له اساسي اصول هم دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
خغلی هډوال به افغانستان اوس مهال یو محدود مالی نظام لري او په خبره دغه نظام نشي کولای د ټول هیواد د پولي اړتیاو ځواب ویونکی ووسی. په ورته وخت کې د افغانستان د صرافانو سرتاسري ټولنه مارکیټ ته د نوي بانک نوټونو وړاندې کول یو جدي اړتیا یادوي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل:
نوی افغانوی ته به حد زیات په مارکیټونو کې ضرورت وو. دا به د زموږ اقتصادي چرخش ته یو بل تحرک ورته ورکړي او تر اوسه پورې زړو افغانیو یو غټه مازاده زموږ په مارکیټونو کې را پیدا کړې وه. هم بانکونه په دې مشکلاتو اخته وه، هم مشتریان اخته وه، هم صرافان اخته وه. زموږ هیله او ارزو دا ده
د کابل خاري او شمیر وسیدونکو هم وای خلک باید د نوو بانک نوټونو نه سم ساتنه وکړي. د کابل خار وسیدونکو شیردل
په دې کې ټول د افغانستان د ګړي نر او شجره مسولیت لري چې د پیسې باید په سم ټوکه وکاروي او بل د افغانستان پیسې دي دا باید په سپک نظر ته ونه کتل شي. همدارنګ مستریان د موټرو همدارنګ ډریوران باید کله لاسونه چې په ګریسوي یا توري باید پیسې وانخلي
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چارواکي هم له خلکو ورته غوښتنه لري او وایي چې د نویو بانک نوټونو په ساتنه کې باید پام وشي تر څو ژر له کاره ونه لویږي. د دې بانک ویان حسیب نوري:
در روی بانک نوټ ها با قلم
خلک باید په بانک نوټونو په قلم لیکل ونه کړي، څوک مارکیټ کې تر ټاکلي وخت پورې وڅرخي او د هیواد اقتصاد ته زیان ونه رسیږي. د پیسو د ساتنې لپاره باید د جیبي بکسو استفاده وشي. بانک له خلکو غواړي چې په بانکي معاملاتو کې د پیسې ساتلو ته پام وکړي.
ښاغلی نوري د نویو بانک نوټونو د چاپ د لګښت په اړه معلومات وړاندې نه کړه، سره له دې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان دا ونه ویل چې له 10 میلیارد افغانیو نویو چاپ شویو بانک نوټونو نه څومره کابل ته انتقال شوي. خو د دې بانک پخواني سرپرست وحید نوشیر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د نویو بانک نوټونو 2 میلیارد افغانۍ بانک ته تسلیم شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي وروسته له هغې چې امریکا د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د انتقال زمینه برابره کړه، په پولنډ کې 10 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه چاپ شوه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمېر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړي دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نوموته سندرغاړی دی، په وروستیو کې دا کړي چې د طالبانو لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. تفصیل فريدې سیال اورو.
نجیب شریف چې سندری په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګډ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلې ډبولې او بیا یې له ځان سره بیولې دی.
لاسونه شاته راوتړل، له کور مخ ته د اولادو په مخ کې ډیر په کندهغوي ولم ډیر ټینګ چې زه نور سره تلم دی، بس ما زه ډیر تر فشار لاندې کړلم. نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې او په خراب داسونه مشته تړلې دي او په ډیر بد وضعیت کې. ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټول قتل سوچ در مربوطه او زه پورې بوتلم. حالت بیا ماته د تورستانو او خلک چې ناپیژند خلک و د غونو من راته اخیستل چې دا پیژنې د یو سره ارتباط چې ما به نه پیژندل. زه به در شکنجې در سخت شکنجې در ضربو د کنداغو او د سکانو در لغتو. نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه د نوک د کښلو ده قسم قسم کیبلان نو ډیر می وضعیت فزیکی نه آرام یم ډیر ضربه می لیدل د نسم کولای شي ټولر شان را پیاد
دا افغانستان درغړی وای اوس ل فزیکی او رواني پلاوه خنه ده یو دومره شکنجه ورکړل شوی ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامیږي لیکوال او مدني فعال نصار صلی وای په زور کلینیکی کی هغه په کندهار کې د طالب چارواکو له خوا د نجیب شریف په نوم د سیمې سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خي چې اوس هم په افغانستان کې صحرای محکمه روان دي
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزه ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمه او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر دا په دې معنی باندې د چپ افغانستان کې اوس هم د سارای محکمه داور دی او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عمل کولای شي
نصر صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري ازادي رادیو ته ویل انجینر شریف یو به طرفه سندرغاړی دی او تل یې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړی دا
زما هیله دا چې وسنی حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصلې څخه استفاده وکړي هنر ټول دنیا پر رسمیت باندې پیژني موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی حتی دغه د طالبانو ځنی نه کسان چې هغه ناتونه وترانی وای تاسو هغه وګورئ دغه د دوی کمپوزونه اکثریت د هندي موسیقي څخه کاپی سوی دي خدا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځنی کمپوزونه دوی ځان تراخلي زه ډیر خوشنیم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشاله دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلې دي او هغه یو به طرفه سندرغاړی بللې دي د کندهار یو فرهنګ پالو د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي رادیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب وو
بد بختانه چې ډیر ناسم دي دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر شه هنرمند د کندهار په ساته د بجوړې هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي شکنجه کړې دي د کورې استلی او بیا وهلې دي چې ورسته بیا روختون ته تللې
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دورې هيسي د ډلې پر موسیقي غکولو بندیز لګولې زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریخي چې یا غونډیو او یا هم لیدوزي هوادونو ته تللې دي خو هم په افغانستان کې ګڼ شمیر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي بلکې د نجیب شریف په څیر لپی خسر هم مخ کیږي د نجیب شریف سره د شوی چلن پړه په کندهار کې د طالبانو د سیمیزو چارواکو د نظر تر لاسه کولو هڅه وکړه خو بریالي نشو
وربشو غزنی ته هلته خلک شکایت کوي چې د موټر په شاتنې کې خو باندې ناسمه جملې او ګډوډ شیرونه لیکل کیږي دوی وایي دلته په دا ورستیو کې ډیره خلک د خپل موټرانو پر خې خو بلا بیل جملې لیکي چې ځینې مثبت او ځینې نور منفي هم دي چې خلک د مایوسې لور ته بیايي
سور لړم تور مار سپینه کوتره دا ډیرې نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شاپر ششو لیکل سوي دا د غزای وسیدونکو وایي دلته په دا ورستیو کې ډیره خلک د خپل موټرانو پر ششو بلا بیل جملې لیکي چې ځینې مثبت او ځینې نور بیا منفي هم دي چې خلق د مایسوی لور ته بیاي رحمت الله مرجان خیل دغه کسانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای ک موټر زو ادبیاتو ته زیر سو ډیرای داسې مثبت جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته ګټه رسي دای سي خو ډیرای نوري بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیز کولای سي
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کلمور یې ویل لما سره مخېږه یعنی په دې معنی چې د خپلم به احتیاط د خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځي او تا هم غورځوي او کای مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کین کې داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغیز خپرول شي کای مذهبي اړخ ته وګورو د مور دوه جنت هوا دا خپل یو خپ جمله ده کې داسې سړی دې متوجي کې چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل د خپل یو بهترین کار ده
په لونو تعلیم وکړي چې سیالسي غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي او یادا چې بي ځای مګرزه هغه مثبت جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې ترڅنګ له موږ سره دې نه کیږي که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور درکوي او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شانه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي.